درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ده. راپورونه وايي پاکستان باراتلون کې اوریدل طالبانو د حکومت یو شمیر هغو مخالفانو قربوي چې د محل په تبید کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد پر خپل اکسپان لیکلي د اگست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د ویغونډ قربوي. خلیلزاد ویلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څیرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د زیګ مقاومت ملاتړ کوي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی، خدای نه دی ویلي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په ونډه کې برخه اخلي. راپورونو کې ویل شوی دی چې دا غونډه په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان شوی او هدف اعتماد جوړونه اعلان شوی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په هرات ولایت کې د برېښنا رسولو د دریو پروژو لپاره د 140 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه له خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د یکشنبه په ورځ په خبره کړي یو بیان کې د طالبانو لخوا اداره کېدونکي برېښنا شرکت ویلي چې دا پروژې د زازو افغانستان او کابل ملي شرکتونو سره لاسلیک شوې دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په ټول افغانستان کې اوسیدونکي د دوبه په میاشتو کې د برېښنا له کمښت څخه شکایت کوي چې دوی وایي جدي ستونزې رامنځته کړې دي. په افغانستان کې برېښنا ته لاسرسی محدود دی. وروستي راپورونه ښیي چې سره له دې چې افغانستان د انرژۍ د تولید لوی ظرفیت لري، شاوخوا 80% افغانان له برېښنا برخمن دي. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري، اوکراینی چارواکو وویل چې روسیې د خارکیف په ښار باندې د توغندیو برید کړی دی. رویترز خبری آژانس رپورت ورکوي چې په برید کې 11 کسان ټپیان شوي دي. اولی سینیبوف د خارکیف والی په ټلګرام کې ولیکل چې یوه 14 کلنه نجلۍ هم په ټپیانو کې شامله ده. خارکیف د اوکراین دوهم لوی ښار، روسیې سره د دغه هیواد شمال ختیځو پولو ته نږدې موقعیت لري. خبر زیاتوي چې 14 د کورونو شیشې ماتې کړې او ځینې خلک مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. مقامات وویل چې یوه 50 کلنه ښځه هم ټپي شوې او لږ تر لږه 200 کورونو ته زیان اوښتی. په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو د زیارونو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري. اروپایي مشرانو ویلي چې د زلنسکي د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لیدل کیږي چې ولسمشر ترامپ د تیرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل. د جرمنی د خبری آژانس د رپورت په اساس د امریکا بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی دی چې امریکا ته د غزې څخه د سفر د ویزو په تاک باندې بندیز لګیدل دی. د جرمنی د ډی پی آی خبری آژانس رپورت ورکړ چې مارکو روبیو ویلي چې ځینو هغو سازمانونو چې د دغو ویزو په ترلاسه کولو کې دخیل وو حماس ډلې سره نږدې اړیکې درلودې. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د یکشنبه په ورځ سی بی ایس نیوز تلویزیوني شبکې ته وویل چې موږ هغو ډلو سره چې له حماس سره اړیکې لري یا د دغه ډلې ملاتړ کوي همکاري نه کوو. روبیو دا ونه ویل چې په وروستیو کې څومره دا ډول ویزې صادرې شوې او آیا هغه ویزې چې نوې صادرې شوې هغه به هم بدل شي کنه. اکثر کسان د ماشومانو په شمول د علاج لپاره له غزې څخه امریکا ته ځي. او د اسپانیا صدر اعظم پیدرو شانسیز وایي د ځنګلونو د اور د مهارولو لپاره 500 نور عسکر هم ګمارلي. په ګرمه هوا کې دغو اورونو ډیر وچ شوي ځنګلونه له منځه وړي دي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس رپورت ورکوي چې تر دې مخکې 1400 عسکر د اور د مړه کولو لپاره ګمارل شوي وو او دغه زیارونه خصوصا د ګالیسیا په شمال لویدیځه سیمه کې ستونزمن شوي دي. د اروپایي اتحادیې د معلوماتو په اساس د ځنګلونو سګنوي اورونو په اسپانیا کې 1500 هکتار ځمکه سوځلې. کارپوهان وایي اقلیمي بدلون د اروپا په ځینو سیمو کې ګرمي زیاته کړې او وچه فضا یې رامنځته کړې چې سیمې د اور لګیدنې په وړاندې زیانګالې شوې دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه اورو. ملګری ملتونه افغانستان ته د ستنیدونکو کورنیو د لاسنیوي لپاره د عاجل مرستې غوښتنه کوي. اسلام آباد به راتلونکې اونۍ د طالبانو د حکومت یو شمېر هغو مخالفانو کوربه وي چې اوس مهال په تبیین کې دي.
یو انسټیټیوټ لخوا دغه څېرې چې ظاهرا په ځینې پتي نظام کې وي یا ځینې ممکن بې طرفه څېرې وي یا جامع مدني غړي وي دا راوستل دا څرګندوي چې پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده. په دې فکر کې ده چې طالبان غوندې خلکو سره یو سیاسي تعامل ته رسېدل مشکل کار ده.
په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او د امریکا د ولسمشرانو د نننۍ غونډې په اړه هم یو تفصیلي رپورټ لرو، او هم به هغه میرمن در وپیژنو چې پاکستان کې کډوالو سره مرسته کړې دي.
زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. ان شاء الله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیمه زموږ د افغانانو مشکلات وي. هغه باندې
نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری خبرداري ورکړی دی چې د افغان راستنیدونکو کورنیو لپاره د بیړنۍ مرستې بودیجه په ختمېدو ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې له نړیوال ټولنې غوښتي چې په دې کړکېچن وخت کې له راستنیدونکو افغان کډوالو سره خواخوږي وکړي او بیړنۍ مرستې ورسره وکړي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال وایي چې له ډیرو ستونزو سره مخ او هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي لګونډي هیوادونو د افغانانو په پراخه کچه راستنیدل په افغانستان کې د بشري ناورین رامنځته کوي او د راستنیدونکو د لومړنیو اړتیاو د برابرولو لپاره د نړیوالو مرستو ته بیړنۍ اړتیا ده. یو این ایچ سی آر د یکشنبې په ورځ د اګست په 18 په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د مالي محدودیتونو او د افغان کډوالو د راستنیدو د پراخې کچې له امله د دې ادارې وړتیا به د مرستې چمتو کولو بهیر به تر راتلونکو څو اونۍ نور دوام ونه کړي. دغه سازمان زیاته کړې په داسې حال کې چې اضافي کارکوونکي سرحدونو ته استول شوي او کورنیو ته د خوراکي توکو، اړینو توکو، نغدي پیسو په ګډون بیړنۍ مرستې رسول شوي، خو په ټکو یې ستا مالي سرچینې د ناورین لپاره کافي نه دي. وړاندې راغلي چې افغانستان د لوی شمېر راستنیدونکو د جذب ظرفیت نه لري چې بشري اړتیاوې، بیکاری او د طبیعي پیښو پایلې لا پسې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې ډیری راستنه شوي کډوال په سختو شرایطو کې افغانستان ته ستنېږي چې له محاصرو نیولو او له کورنیو څخه د جلا کېدو او د خپلو شتمنیو د لاسه ورکولو له درکه زیانمن شوي دي. دغې ادارې زیاته کړې چې افغان ښځې او نجونې له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي او قومي او مذهبي لګکي د بشري حقونو فعالان او خبريالان هم له بیرته ستنېدو وروسته له خطر سره مخامخ دي. یو این ایچ سی آر ټینګار کړی چې نړیوالې مرستې د راستنېدونکو بیړنیو اړتیاو لکه خواړه، سرپناه، روغتیایي خدمتونو، د څښاک پاکې اوبه او د ښځو او نجونو د پیاوړتیا لپاره حیاتي کېدای سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دې کړکېچن وخت کې له راستنیدونکو افغان کډوالو سره خواخوږي وښیي او بیړنۍ مرستې دې ورسره وکړي. په همدې حال کې له ایران او پاکستانه یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال وایي چې له ډېرو ستونزو سره مخ او هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. کریم محمدي چې په دې وروستیو کې له ایران افغانستان ته ستون شوی وایي
موږ ملګرو ملتونو ته لاړو، خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه. ویې ویل چې ولاړ شي، دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي، خو دوی موږ ته هیڅ کارت یا مرسته نه ده راکړې. موږ هیڅ نه لرو، موږ د خوړلو لپاره څه نه لرو، د خلکو د دروازو تر شا اړ پاتې یو، هیڅوک مرسته نه کوي.
یو بل افغان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
ما که ستور خام آمده ما را گفته بود سر کارد شما $375 میتم.
کلا چه منگل تور خام نراغلو منگ تا ویل شوی و چه دوی با تاسو ده کارت لیده و رست تاسو تا دری سوا پینزا او یا دالری در کری. خو چه کلا مراغلو نه دالری راکلل نبل سه. کلا چه دلتا راغلو لیده رستان رو سر مخشو دلتا وضعیت دیر خراب دی، مون مالی حالت دیر خراب دی، خطر اوسه لمون سره مرسته نه ده شوی.
د یادونه ده چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR د اگست په شپږمه ویلي و چې د روان کال لپاره تر اوسه له ایران او پاکستان څخه باندې 2.1 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ټاکل شوې د روان اگست په 15مه او 16مه اسلام آباد د طالبانو د حکومت د یو شمېر هغو مخالفانو کوربتوب وکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. یو شمېر پاکستانی ژورنالیستیکو سرچینو یو شمیر پاکستانی ژورنالیستانو د سرچینو له قوله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ یا ساسی لخوا جوړیږي. که څه هم د ناستې د اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي، خو سرچینو ویلي چې په دې ناسته کې به یو شمیر افغان پخواني چارواکي، جهادي څیرې او معترضې میرمنې برخه واخلي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یو شمیر پاکستانی خبریالان وایي ټاکل شوی د روان اگست په 15مه او 16مه اسلام آباد د طالبانو د حکومت یو شمیر هغو مخالفانو کوربتوب وکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. لږ تر لږه درې ژورنالیستیکو سرچینو ازادي راډیو ته د دغه ناستې جوړېدل تایید کړل. دوی چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې خپاره شي، وویل چې دا ناسته په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیکو زده کړو د انسټیټیوټ ساسي لخوا جوړیږي، خو د پاکستان بهرنی چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي ډول څه نه دی ویلي. د ناسته د اجنډا پاړه هم لا تر اوسه څه نه دی ویل شوی، خو د سرچینو په حواله په دې ناسته کې به یو شمېر افغان پخواني چارواکي، جهادي څیرې او معترضې میرمنې، له دې ډلې د ولسي جرګې پخواني غړي فوزیه کوفي، په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشاو یو شمېر نور برخه واخلي. که څه هم فوزیه کوفي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه یې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دې ناسته ته په اشاره لیکلي چې باید مدني ټولنې په خپل د خزو د ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي، او که د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه دې خبرو ته مینه برابروي دا یو مثبت ګام دی. اغلی کوفی ویلی چې افغان مېرمنې اوس مهال لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان، او د حل لپاره باید مدني ټولنې کینی او حل لارې راوباسي. په همدې حال کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې په دې ناسته کې خپل ګډون تایید کړ. وی ویل په هرې هغه مدني او ډیموکراتیک ناسته کې ګډون کوي چې له وسنی وضعیت د وټلو هڅه پکې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل اکسپانا دغه کانفرنس د جوړېدو خبر ورکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغه مخالفانو کې هغه سیری هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړي دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف سرګند کړي او د قصدي پارونه بللي، خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشا ازادي راډیو ته وویل خلیلزاد غواړي دا بحث له محور وباسي. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر او پخواني جهادي قومندان اجي محمد محقق هم په خپل فیسبوکانه د خلیلزاد دا دریز سم نه دی بللي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان غواړي د دغه ډول ناسو په قربتوب په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. لډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
یو انسټیټیوټ لخوا دغه څیرې چې ظاهرا په ځینې په تېر نظام کې وي یا ځینې ممکن به طرفه څیرې وي یا جامع مدني غړي وي اداره وستل، دا څرګندوي چې پاکستان د دغه حالت نه راضي نه ده. په دې فکر کې ده چې طالبان غوښتي خلکو سره یو سیاسي تعامل ته رسېدل مشکل کار ده. د دې هدف همدغه ده چې ورو ورو هغه کړیو سره چې طالبانو مخالف دي، لومړی په هغه نرم مخالفین یا د سوشل میډیا او یا د سیول سوسایټي د لارې چې مخالفت کوي هغوی پاکستان ته رامات کوي، طالبانو باندې یو جدي فشار واچي.
دا ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې په روسیې کې د طالبانو او پاکستان اړیکې د پخوا په نسبت ظاهرا په ښه لور روانې دي. که څه هم د روان اگست په لومړیو کې اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی پلان شوی سفر وځنډید، او وروسته وویل شول چې ملګرو ملتونو متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړي، خو ټاکل شوی چې د همدې اونۍ د چهارشنبې په ورځ کابل د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو کوربه وي. د پاکستان جیونیوز ټلویزیون راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دالیز پروژې پراختیا شامل ده.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن په سپینه مړی کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره غونډه کوي. دا غونډه کې د شی د جنگ زپلی اوکرين د راتلونکو په ټاکلو کې مهمه ونډه ولري. بلخوا اروپאי مشرانو ویلي چې د زلنسکی د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه مړی کې ترامپ سره د زلنسکی د غونډې د اجندا تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د روسیې د نورو یرغلونو د مخنیوي لپاره امنیتي ضمانتونه ترلاسه کړي او امریکایي چارواکي له مودو وروسته اوس د دغه سي ضمانتونو امکان ویني. ستيف ویتکوف ماسکو سره د امریکا د مرکچانو مشر دې ته اشاره کړې ده چې ترامپ او پوتین سره سلا شوي دي چې اوکرين ته پیاوړي امنیتي ضمانتونه ورکړل شي. نوموړي سي ان ان تلویزیون ته وویل موږ وکولای شول چې د پوتین څخه لاندې امتیاز ترلاسه کړو، دا چې متحد ایالات کولای شي اوکرين ته د ناتو د تړون د پنځمې مادې په څیر محافظت وړاندې کړي، دا چې ولی اوکرين غواړي په ناتو کې وي یو اصلي سبب یې همدا دی. ویتکوف زیاته کړه دا لومړی ځل و چې موږ واوریدل چې روسان له دې سره موافق دي. زلنسکی چې له اوږدې مودې راهیسې د ناتو سره د یو ځای کېدو یا د واشنگتن او د اروپایي هیوادونو د ائتلاف څخه د واقعي امنیتي ضمانتونو د ترلاسه کولو هیله څرګنده کړې، ویلي دي چې په دې موضوع ترامپ سره خبرې کوي. زلنسکی دې ته په اشاره چې امریکا به اوکرين ته د ناتو د معاهدې د پنځمې مادې په څیر محافظت ورکړي وویل دا جزئیات نشته چې دا به څنګه کار وکړي او د امریکا رول به څه وي، د اروپا رول به څه وي او اروپایي اتحادیه څه کولای شي، او دا زموږ اصلي دنده ده. موږ داسې امنیت اړتیا لرو ترڅو عملا د ناتو د پنځمې مادې په څیر مؤثر وي. د ناتو د معاهدې پنځمه ماده وایي په هر غړي هیواد برید، په ټولو نورو هیوادونو برید دی. امریکایي چارواکو له مودې راهیسې په ناتو کې د کیف غړیتوب رد کړی او په تیرو وختونو کې د اوکراین لپاره د مستقیمو امنیتي ضمانتونو په اړه خبرو څخه هم ډډه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې اوکراین ته هر ډول تضمین به د ناتو د چوکاټ څخه بهر وي. یورو ایشیا ګروپ یو یادښت کې لیکلي اروپایي مشران درې مهم اهداف لري: د اوکراین لپاره د متحدو ایالاتو د امنیتي ضمانتونو په اړه نور جزئیات څرګندول، د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین، ولادیمیر زلنسکی او ډونالد ترامپ ترمنځ د محتملې درې اړخیزې غونډې لپاره زمینه برابرول او د ځمکې د تبادلې نظر ځنډول. سپینې ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لدې کیږي چې ولسمشر ترامپ د تیرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل او داسې ښکاري چې دغې غونډې یو څه لږ نتایج ورکړل، خو کیف او متحدین یې د هغه څه په اړه اندېښمن کړل چې منتقدین یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پوتین دریسته د ترامپ تمایل ویني. د اوکرين او متحدینو لپاره دا ډیره د اندېښنې وړ خبره و چې ترامپ وویل کیف به د ځمکې د تبادلې په توګه روسیې ته ځینې سیمې پرېږدي او دا هغه څه دي چې اوکرين له مودو راهیسې رد کړي. دغه راز د ترامپ د خبرې هم اندېښنې وپارولې چې د چټک اوربند له غوښتنې چې له مودې راهیسې د واشنگتن، کیف او اروپایي متحدینو مطالبه وه تیر شو او په ځای وویل چې دواړه خواوې باید د یوې بشپړې سولې د موافقې لپاره خبرې وکړي، کوم چې احتمال لري ډېر وخت به ونیسي او متقیدین وایي روسیا غواړي وخت ترلاسه کړي ترڅو د اوکرایني مدافعینو په وړاندې چې د روسي ځواکونو په مقایسه کمی وسلې او افراد لري د جګړې په ډګر کې نورې لاسته راوړنې هم ترلاسه کړي. بلخوا اروپایي مشرانو چې اکثر یې د یکشنبې په ورځ د اوکرين د جګړې په اړه د بحث لپاره ویډیو کانفرنس درلوده وویل چې دوی به ترامپ سره د لیدنې پر مهال د زلنسکی د ملاتړ لپاره واشنگتن ته سفر وکړي، که څه هم سم د لاسه څرګنده نشوه چې دوی به په کومو غونډو کې برخه واخلي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان در لاین وویل زه به سبا په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ او نورو اروپایي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړم. د میرمن واندرلین له دغو څرګندونو وروسته د ناتو عمومي منشي مارک روتا سره یو ځای د اروپایي مشرانو یوې ټلې هم واشنگتن ته د سفر پلانونه اعلان کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست په تڼیو ولسوالیو کې لسګونو خلکو په یاد سیمه کې د خوونکو د خارګوټي د سړکونو او لارو د اوارولو په اشر کې ګډون کړی دی. د لویو پکتیا په قومونو او خیلونو کې اشرونه اوږده مخینه لري او هغه درانه کارونه چې د لګو خلکو له توانه پوره نه وي د اشرونو په واسطه ترسره کوي. یاد اشر چې د تڼیو خاروالۍ سره په ګډه ترسره شو، شګه او د کار وسایل خاروالۍ او د لاس د کار برخه پکې ولسونو پر غاړه اخیستې وه.
نور حل د نجیب الله الخیل په ریپورت کې.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ښوونکو د خارګوټي لسګونه اوسیدونکو د دې سیمې د سړکونو او کوڅو د هوارولو او یو بل لوري ته د لختیو او د اوبو د کانالونو د کیندلو لپاره اشر کړی دی. دا اشر چې د تڼۍ له ښاروالۍ سره په ګډه پلار اچول شوی، ښاروالۍ په سړکونو د شګې د اچولو او نورو خامو موادو د تابیا مسؤلیت اخیستی، خو بیا د لاس کار او خواري ځایي اوسیدونکو پر غاړه اخیستې ده. د اشر یو ګډونوال خون کې امیر جان مشال راډیو ته وویل،
مخکې وخت کې به چې کله په دا وطن کې اوره وشوه، دا وطن ډېره پسته خوره لري، ډېر سپینګیري به چې په داند تلل پړتو به شول، چا به پښې خوږ شوې، چا به ورنینه خوږ شول. یس الحمدلله د ښاروالۍ په ملي لګښت د خلک په همکارۍ سره دغه اولین ځل دی چې په دې سره کې د شګه اچول کېږي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی نورولی جان هم ورته خبره کوي او زیاتوي دوی حاضر دي په ټولنیزو خدمتونو په ځانګړي ډول اشرونو کې برخه واخلي.
په دغه نمره کې میګ ډېر په تکلیف وي، ډېر مننه چې میګ ته په دا سړک نه شګه تالا کړه چې مټار خار یې هم به کې به و کنس کرے د به رجاله د منشه تلای چی کړو یې س دغه کې چې میګ ته دغه شګه په وچه ولا ډېر بهترین کړو شه چې میګ سمرا خپل واسه کوماک وی کړای شي بندګي کوماک وی کې وسره.
د تنۍ د خون کو خارګوټي او حکومتي او پلاني سیمه ده چې اوسیدونکو له خاروالۍ او نورو اړوندو ادارو په یاد سیمه کې د ټولو خاري خدماتونو د برابرولو غوښتنه کوي. یو ځای مشر محمد الله وویل،
پاینده کې د دولت نه شروال صاحب نه میګ دا غوښتنه ده چې میګ دا سړکینه په اساسي ډول جوړ کی پخای کی لختي ویلر ته وکني او دغه سره خاري خدمات چې میګ په دولت لري په نقشه کې لکه جماعت او مکتب د خدماتینه باید دولت تر 70 سره کې او جوړی کی پس اسی ډولر ته.
بلوري ته د تنۍ ولسوالۍ د خاروالۍ مسؤلین د اشرونو د دود راجوندې کول او پټولنیزو خدماتونو کې د ولسونو همکاري یو خه ګامبولي او زیاتوي د خپل امکانات په چوکاټ کې دوی لپاره نور خدماتونه هم په پام کې لري. د تنۍ خاروال عثمان حیدر وویل،
مونږ دغه نه یو هدف دام دی چې مثال هغه ولسی اشرونه راجوندې کو. الحمدلله ځوانون تاسو ول دل ډېر ځوانونو موږ سره دغه سړک کې لګیا دي. ان شاء الله مونږ په اندارا تلونکي کې د خرګوټي د پرانر پلانونه هم لرو، د مارکیټ ډیزاین نقشه کور روان دی، د پارک ډیزاین نقشه کور روان دی. ان شاء الله یو کور مو داراون کړی دی چې دغه کوم نمرې چې پتی دي د پوره ټولو ته یو نقشه ډیزاین کوو. ان شاء الله دا خرګوټي به په منظم شکل فعالېږي او ان شاء الله دغه به د خیس یو وخت کولاوي او خاصتا د تڼۍ به وخت کولاوي.
دیا دوانی ورده په خو وخت کې د خوست قومونو د سرحدي تړو حکومتي باغونو پوځي چوړیو او کلاګانو د جوړولو لپاره هم په اشرونو کې برخه اخیسته. خو اوس وخت کې عموما د لار او سړکونو د هوارکاری، د نیالګیو د کینولو او اوبولو، همدارنګه د خارونو او نورو ټولګټو تاسیساتو د پاکولو لپاره اشرونه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
وخت ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
فوزی خان هغه افغان چې پاکستان کې زیږیدلې، یو پاکستانی سره واده کړی، اوس د هغې واد اسنال لري، وای په بیلا بیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوي کوي. دا وای کچا سره روغتون ته تللې، کده چا دی ویزې ستونزې هواره کړې او یا هم د نیول شوو د خلاصولو لپاره تر زندانه تللې، دا ټولې چارې په وړیا تر سره کړې دي. زمونږ همکارا ور سره غږیدلې او دا راپور چمتو کړی دی چې په ګډه یې سره اورو.
زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي، ان شاء الله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زمونږ د افغانانو مشکلات دي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکار میرمن
فوزیه خان مو واوریده چې په فوزیه خانم مشهور ده. دا چې اوس اته درس کلنه ده د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکو ده. کورنۍ ډیره په خوا پاکستان ته کډواله شوی او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغه هیواد اسناد لري او وای په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان په ټیم باندې شپې اته بجو یو دنس ته خودي زما سفر دی د پېښور په طرف یې هم چې زما نه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. چله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زموږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کیمپونو کې نظرثاني وکړو چې هغوی هلته کې زموږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولې وي که هغه د صحت په ولوي که هر څه خپله روانې وه. هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي په مشکل کې وي په تکلیف کې وي موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یاست.
فوزیه خان که زه هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي خو وایي د ژباړې په برخه کې د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواري کړې دي.
ما سره ډېر زر افغانان سره سم اولنۍ بخښه سره د صحت په حوالاتو موږ وګورو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې افغانستان د هر سیمې څخه پاکستان د خبر او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان ملي ځان څخه زیات دي. هغه وړو ماشومانان وي که هغه غټ وي او دغوی علاج ملاوجوي دلته په پاکستان کې کېږي. اکثریت هغه خلک موږ ته راځي پیغامونه راځي چې کوم خلک د ویزو د نشتون سره د پاسپورټ د نشتون سره مخامخ د مشکلات سره مخامخ خلک وي.
فوزیه خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوی هم کړی چې د کورنۍ غړي نیول سوي او د مدافع وکیل د نیولو وس نه لري.
ډېر درناک افسوسناک واقعات موږ ته مخامخ کېږي لکه د افغانستان څخه قیدیان وي لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي چې څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري. دغسې خلکو سره موږ همکاري کوو او ځینې داسې خلک زموږ افغانان تاسو ته معلوم چې دلته راغلي د کار د نشتون سره مخامخ وي د هغوی سره الله ځلې منډې وي.
فوزیه خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري. دا چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي. ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواده ووزي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې سږ کال له 2.1 میلیونو ډیر افغانان له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي دي. فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو شدیدو ناروغانو ښځو زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوی وکړي.
هغه زمونږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي هغه افغانان دې موږ سره لاس یو کړي. د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو لکه د پلار کې په سفر کې د دې ماشومانان وي مرستې ته اړتیا لري. باید زموږ ټولو سره همکاري وکړو. په یورپ کې ټول میشت افغانان باندې زه دا کوم زموږ سره همکار سي هم آواز سي خپل د هموطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه وکړي. ایا که تاسو افغانستان ته ورسره کولی شئ هلته هم سلاس دوی به د مشکلات سره مخامخ وي. ځینې داسې کورنۍ نه دي چې هلته کې ځمکې نه لري کورونه نه لري حتی 50 کاله 50-60 کاله دلته تیر شو درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي خښ شوي دي دلته ادیرې پاتې شولې. هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شميره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د ازادي ملما
احمد شبرم سلامونه. نن مو داسې څوک ملما دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړي او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له څو خبر شو. دا ملما مو ډاکټر یحیا وردک دی. ډاکټر صاحب وردک، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو نه.
تاسو په خوانی چکسلواکیا کې طب لوستئ، دا کوم کلونه؟
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم. اول ته مې عمومي طب ولوستا، خلاص مې کاو، ډیپلوم مې واخستا او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه و چې دا څنګه مو انتخاب کړه او کنه شرایط هم دي. بله،
او ټپ سره مې ډیره جوړه و. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډیر ښه موقف کیو او خلکو یې درناوی کوو. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم و چې د ماته خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستئ؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستم. او بشه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یاد کړې، ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو اغه وا یو یو شای وو چې د سمراستی ته اړتیا وا، یو هیلمن وو. دا تر اوسه پورې د ما په یاد دی، د ناروغ وو او د غریب وو. او هغه مو په کابل په یو کلی کې تقریبا چې اوسېدو، هغه د سه په ما یې تاثیر کړی دی. وا
د دې چکسلواکیا تجربه ته کرا شو. تاسو له کابل چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابل په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور سمفونه هم لسم یو لسم دو لسم په عربي ښوونځی کې لوستای دی، یو مکتب عسکري کې. او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته. یو لاس میاشتیم سلواکی ژبه زده کړه چې ډیر لوی چالنج و د موږ دپاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی.
په کوم شهر کې مو طب ولوست؟
کوشیتسی د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سی یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو ویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده. څنګه و یعنی که څه هم تاسو خو د چیلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه و هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت و. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سیشن ته، بیا جنو والا کان به لاس پلاس یا سره تاویدل یا بل بیمه چی کول دای موږ د پاره پام محضر کې یو نوې او جالبه خبره و. او بل بیا موږ ټول شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو. او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپل راواخیستله او خوړله، به موږ ته به سات نه کوه. خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه و داسې الکترونیک خپله خلاصېده او میدان هوایي کې د داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وي. بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخي او بله ژبه په بل محیط کې نو ډیر لوی سخت وو او دا ډیر سخت چیلنج وو او سخت کار وو. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو، موږ شپه ورځ درس وینو او بیا چې تپ ته ولاړو هغه بل لوی چیلنج وو. موږ تقریبا یو 15 افغانان وو او یو 30 سلواکان وو، نو د هغوی په مابین کې کینولو. موږ سمه ژبه هم نه وزده او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډیره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه او موږ لس میاشتې تنه ژبه کې بلد وو، یو څه اساسات مو زده کړي وو او بل د مسلکي د نگاهنه هم ډیر ضعیف وو، لکه بیولوژي او جنتیک او فیزیولوژي. دا دوی دلته په دولسم صنف کې لسم کې ویلي دي. نو د مسلکي د نگاهنه هم وروسته پاتې وي، باید شپه ورځ کوشش کړی وای چې هم مسلکي مو ځان رسولی وای. یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو وارې پوهېدل، موږ باید څلور وارې تکرار کړی وای چې مقصد هم ځنې اخیستی وای.
په دغه کوم شار کې چې تاسو تب ولوست، بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې شار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې وارې ورغلم. څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل، هغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښوده، هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو، هغه پانتون او ته پانځه مې ورته وښوده. ډېر جالب و دا. او زه څو وارې ورغلی،
څه احساس هم کوو. یو له یو ځایه چې څوک کلونه پکې اوسېدلي او بیا لرې شوي او بیا ورځي، څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي، هغه ښه وخت، ښه خاطرات، ښه دوستان. هلته مې څه ملګري وو، یو سلواکي پروفیسر هم مې هلته ولیدل، هغوی بیا میلمه کړو کور ته او ځینې استادان هم سره ولیدل. او د ما د هیله او هغه هم دا وه چې کاشکې همدغسې پانتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان چې هلته تاسو ورغلی یاست، یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کیږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي. د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري، ډېر ښکاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې، سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زوړ شوی دی. یعنی اولادونه مې او وخت نه و. دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به دا طب ولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم. او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه تاسف وه یا دیساپوینټمنت و. دیساپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی،
تاسف وه چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم، خدمت وکم. نو دغه ډېر احساسات وو چې هلته ما ته پیدا شول.
ډاکټر صاحب ورتک، تاسو بیا تقریبا 40 کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه، نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه، زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله او ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي، زه لس کاله قبول نکم. حتی ما په نرسینګ کې من هیڅ د نرس د کورونو ته چې ورزی بلاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکی ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نره کوله او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم. زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی زحمت میویست هر څه می چې انرژی و تمام میکله آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلتا کار وکی او ما کوشش وکی چې د سره صلیب یا د بیپلو ډاکټران یا نور مؤسسات د لارې هم افغانستان کې کار وکم خو نه کیدانو. بیا مې نور درسونه شروع کړل یو څه به د عامه روغتیا کې مې بیا یو پانتون کې درس وی یعنی دغه د عامه روغتیا او د روغتیا مربوط کارونه ما کړی دي.
خد یعنی ما فکر کوم چې تاسو په طبي برخه کې کار کاوه.
په طبي برخه کې مې دسه یو سو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړی دی او د یو ایرانی سره او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پانتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره دان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي خو که سړی سیستم باندې کار وکا هغه په سلها و په زرها و خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کا او روغتونونه جوړ کا. په دوغو عقله پورې ما ډیر زحمت بیا ویستا درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو له بده مرغه بیا د 2001 کال نوروسته هم دا زمینه ما ته برابره نشوه.
ډاکټر صاحب که چېرته افغاني تر شو یعنی تقریبا 14 کاله مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه ل پایله تاسو مشي کوله؟
او د ماساس ما یې هېدې خودلته موږ سره نور افغانان هم وو او آلمانان هم وو.
په دې ټولنه کې د افغانان او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادلې ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړی دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده موږ یوې خانه واړو چې افغانان د مشوره او کوچ آلمانی ژبه زده کا دلته هغه خپل مسلکی چې زده کړی دی هغه تثبیت که او په دولتي ادارو کې بیا په هغو کې کار وکړه یا نوی مسلک زده که او تحصیل وکړه او نورې داسې مشورې ورکوو. د دو تر څنګ موږ وایو چې موږ باید هغه خپل افغاني هویت هم وساتو. دا د ادغام معنی نه کیږي له بده مرغه ځینې خلک فکر کوي چې دغه افغانی هویت ساتل یا پالل یې د موږ د کلتور باید ونکو یا دا معنی کیږي. نه هغه حتی هنوز مثبت تاثیر کوي په ادغام باندې او زه خپله په د آلمانانو سره چې هم ځان ښه احساسوم خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتن کوم یا همیشه افغاني جامې اغوندم هغه هم د ما خوښیږي د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نه کړو هغه باید د لاسه ور نه کړو. بل د وروستۍ څېړنې همدا ښایي چې په نورو هیوادونو که ماشومان و تا دی مور او پلار جبه ورطا وخو دلشی پا خطوگا مور او پلاری پا مخبلا جبه ورسر خبری وکا و اغل لیکل و الوستل زدکا ده دی ماشومانو دی ذهن دی انکشاف دی پارا دیر مثبت تاثیر لری. نو ده مسائلی که لبد امرغ افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوی چه پا دو برخه که مو کار او خبری و
سیدی. دکتر سه بردک فکر نکوی چه پا امده برخه که یوستون زده هم ده سی سم کتابونه نشته چه جنی کورانه خپل ماشمانو تا پا بهرانوی هیوادونو که تدریس که او کچرنگه
سل پا سلو هم در اخی موضوع تا تاسو اشاره و کادیتمو شل کالا مخ که مو ولی دل چه دل تم بو پا گون که مو یو دی جبه کورس دی پختو جبه کورس دیو که کتابونم کتل چه هیچ نو ما باید افغانستان نده دی درسی نصاب دی مکتبونو رو راول هغه هم دسه دیر گتاور نو بیا پو اروپایی هیوادونو که سویدن که کارونه شیوی دی دنمارک و ده دی اکثریت اروپایی هیوادونو که چه چه کورسونه و یا چه کتاب و درسی مواد را طول شوی و استفاده که تل موگ دلتا را طول کل خوبیه هم موگ مجبوره و چه خپل درسی مواد ولی کو برابری که فوتوکاپی که بیا یه وقت موگ تا در فکر پیدا شا چه رازه دقا درسی مواد چه مو را منسته کردی دی یا مو پراختیا ور کردی ده ده دسه دی کتابونو پا شکل راولو پا یو سیستماتیک پا بیلابیلو سویوی وویشو او پا بیلابیلو برخو باندیل لکه دی لوست کتاب دی تمرین کتاب یا دی گرامر کتاب چی دقیق کارم خوشبختانه پا دوسته و کلونو که وکرایش وای.
تاسو کتابونو تا اشاره سکوی یوشمر کتابون هم افغانیک طولنه چاپ کردی شمیری سو ترسی دی پشتو داری کتابونو
پا مجموعی توگه مو فکر کام تر شپکسا و عنوانه پوری با مو کتابون چاپ کردی
او در طول دی ماشمانو لپاره دی
نه 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 دا دی بیلابیلو جبو کتابونه دی بیلابیلو برخو رشتو پا حکل دی ماشمانو دی پاره با دی جبی سره شاید تر کم سلوی او یا عطیه بایی دی ماشمانو دی پاره دی جبی کتابونه او بل دی حق آلمانانو دی پاره چی دوی پختوز دکوی لکه موگ دس عنوان ور کرده دی پښتو لکه دوه هم عجبه
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي یوه چې کله تاسو دا کتابونه لوستی دي پښتو یې ترسته کړی
او هغه ډیر خوشاله دی هغه ډیر خوشاله دی خو یو واستون زه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو یا دا چې تکمیل شو ل ایډیټ شو بیا یې آلمانی تا هم عروده یا خبره ده بل موگ دسه زن پخانی کتابونه هم چاپ کریدی لکه ده منفرد لورنس منفرد لورنس یا آلمانی ده آلمان شرق یا پروفیسر و چه هغه پا اتیاوم لسیزه که یا دیر که گرامر پا آلمانی جا بلی کلای ده آلمانان ده غینه دیر استفاده که یا پا آلمانی پانتونو که هم چه پختو خلق زدکه ای ده ده کتاب نزدکه ای
ډاکټر صاحب ورته کچرته د ژورنالیزم برخه تراشم ل دوچ ویلی آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پات شوی است دا څنګه تجربه و
دا یو ښه تجربه و د ماده پر از چې تقریبا 2015 کلو کې بون تراغلم بیا دوی د مونه پښه کوچه د پښتو ژبه آنلاین برخه رو پرمخ بوزم بیا یو هغه دوا چه ما گفتل چه در آنلاین برخه باید دیر از یادشی خواه وقت که دو برا چه ورطا توجه نکوله یعنی ما به هفته کې فکر کوم لاس سات دوله سات ورته کار کوو، یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخه د پاره دوتنه دوله سات ورکول وخت چې دا ډیر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولی شم. یو مثال یې دا دی چې د هغې په وخت کې دویچه ویلې ته د موږ د افغانستان څانګې ته ډیرې پیسې ورته کول کېدې چې په افغانستان کې د بیا رغونې خبرونه نشر کړي، یو مجله نشر کړي، هر شی به چې په افغانستان جوړه کړي، یو اندک شی به جوړېدل، دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. او بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و، لیرکی په نامه، او هغه بیا دا خبره دی هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوی دی، او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د تیبي د نگاه نه دې سره علاقه وه، او یو راپور مې پرې جوړ کړه او خپور مې کړه په ویبسایټ کې د دویچه ویلې. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه و. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی. وایي نه دا خو دقیق نه و او ارقام نه و، تحقیق نه و داسې. دا والا دا خو یو نظر و موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق کړی دی یا نظر لري او داسې غونډه یې جوړه کړې وه، او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا خپور کړو که نه، نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شوی. نه نه ته په نورو خبرو سي مه ګرځه، بس دغه باید نشر نه شي. او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب، ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی یو چا اداره اخلي او په غو باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ، خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادا کړی ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی، له سیاسي پلوه، له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادا کوي او ادا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه، باید دا ادا بیرته له یو تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغوی دا ردوي او کې تاییدوي. ځکه که چیرته د افرادو ادعاوي نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي، بس وایي خلک وایي، دا خلک څوک دي؟ دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت به نه و؟
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي، هغه باید یو تحقیقاتي مرکز پر باندې څېړنه وکړه، تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندې کړي. دا درسته خبره ده، خو ما دا نشوای کولای. د ما مقصد دغه وا چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په هکله د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول، هغه منفی نه نشرول. د ما هغه دغه وا هدف میدیدونه. زه نه ویم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درسته وا یا دا یو تحقیقاتی نظر وا، خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را ورا چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نه و دا به نشریدل. اوس مثلا د شیشه فابریکه جوړه شوه، دا وشو، دا افتتاح شو، دا وشو، دا وشو. د ما په نظر دغسې که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کړی دي او هلته دغه بیا سرطان زیات شوی دی، دا یو مهمه مسله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب، د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي د مهمه مرجع وي. یعنی مثلا کچرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه د خبره کوي اهمیت پیدا کوي، کچرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي، او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصول سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر، له ژورنالیزم و بیرته راووزو. ډاکټر صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوس لته بل لري شوي، دغه د کلونه تیر شو لته بل لري پات شوي، اوس څنګه اوس مون په ذکر راتیریږي چې کاش کې لته سره وای؟
نو ژوند داسې دی، ځینې شیان چې سړی یو هیله لري، یو ارمان لري، هغې ته پلان جوړوي، هغې ته کار کوم یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی، هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي، خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي. نو همدغه ژوند همداسې دی، سړی باید هغه ومني، یو بل یعنی د نور لارې نه هم سړی کولای شي کار
وکړي. دا یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي. هم داسې دی.
بله.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره وایست.
مننه.
مسافرې مې زړه نری کړ، مسافرا چتش پتنا ریا دو مشڑ رازنا و مسافر مسافر خوڑل یا یارا مسافر پیزار و باسا چد تلخ کو لبما و مسافر و مسافر خپل وطن ترا بلا مینا و مسافر مسافر موشنے عالما مسافر چرتا بے خویندے او دے دیدن پتھما بنا و مسافر چی نئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سترگو بے سو کے دلا سنا مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر خوڑلی یارا مسافر قربان قربان دے او تزڑو جمو نشما و مسافر کز خبر ویچ بلتن دے مسافر ما بد یارا سترگو تدیر کتنی ہونا مسافر و مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا و مسافر هاغوس چی چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری گم او نسما خبر ورزنا و مسافر پک مخوری جانانا مسافر زمنگ منس کے او تمر کنو کر خدنا مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا مسافر مسافر